را بیسوې. تر دې مخکې څه صورتحال و؟ د دې ځواب د ډیپلوماټ مجلې لیکنې ورکړې چې پامیر ساحل یې ژباړه درته اوروي.
په ډیپلوماټ مجله کې دوو څېړونکو تری دیویش سنگ مینی او طاهر جاوید ملک لیکلي، کله چې هم په جنوبی آسیا کې د پاکستان او هند د اړیکو خوالی یا د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو زیاتوالی او پراخوالی خبره کیږي، نو پوهان څېړونکي او شنونکي د اروپایي ټولنې، شمالي امریکا او آسیان تنظیم مثالونه ورکوي. دا لیکوالان دریځ لري چې شنونکي اصلا د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو یو دور چې له 1945 زیږیز کاله پیلېږي او تر 1965 زیږیز کاله غځیږي له پامه غورځوي. په لیکنه کې راغلي په 1948 او 1949 زیږیزو کلونو کې د هند او پاکستان ترمنځ پراخه سوداګري کېده. هغه مهال د پاکستان شاوخوا 50% درآمدات هندي ول او د هند شاوخوا 40% درآمدات پاکستاني ول. د جنرال ایوب خان د واکمنۍ پر مهال پاکستان په سوداګرۍ کې هند ته د تر ټولو غوره هیواد حیثیت یا مقام ورکړ. په هغه زمانه کې پاکستاني بانکونو په هند کې او هندي بانکونو په پاکستان کې څانګې لرلې. تر 1965 زیږیز کال مخکې ګڼ هندي سکان به پاکستان ته زیارت ته ورتلل او پاکستاني او هندي لوبغاړو به په دواړو هیوادونو کې لوبې کولې. د دواړو هیوادونو ولسونو به میلمنو ته تود ښه راغلاست کاوه. او پر دې سربیره چې د هند تر ویش وروسته او د پاکستان له جوړېدو سره د کډوالو تګ راتګ پر مهال لکونه خلک وژل شوي، ژوبل شوي او یا هم د تیریو ښکار شوي ول، خو خلکو به له یو بل سره نږدې اړیکې لرل. بیا په 1965 زیږیز کال کې د هند او پاکستان جنگ پیل شو. لیکوالان وایي په هغه وخت کې هم د دواړو خواوو پوځي افسرانو به دا پوښتنې کولې چې آیا مقابل لوري ته یې هغه افسران جنګیږي چې له دوی سره یو ځای روزل شوي ول یا یو ځای سبق ویلی و. د لیکوالانو په اند د 1965 زیږیز کال تر جنگ وروسته په دواړو هیوادونو کې ملت پالنه زیاته شوه، د دواړو هیوادونو اړیکې ساړه شول او بیا د 1991 زیږیز کال له جګړې سره خو ډېرې ټیټې سطحې ته ولاړل. د ډیپلوماټ مجلې په دې لیکنه کې لیکوالان وړاندیز کوي که هند او پاکستان اړیکې کول غواړي او همکاري پراخول غواړي، نو نورو مثالونو یا بیلګو ته د کتو پر ځای دی د دواړو هیوادونو تاریخي بالخصوص تر 1965 زیږیز کال مخکې اړیکو ته وګوري. لیکوالان البته زیاتوي ښایي د هغه وخت اړیکو حالت ته د رسیدو لار ډیره اوږده وي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال ریډیو څخوري اوس هم ورسېدلې د میرمنو په اړه ځانګړي اونیزي خبرونه تاندی هلی ته. د نن په تاندی هلی پروګرام کې د پېښور پوهنتون د فلسفې د څانګې له ښوونکي سمین اپریدی سره خبرې شوې دي. سمین اپریدی د خیبر ایجنسی سره اړه لري. نوموړی په پېښور پوهنتون کې د فلسفې په څانګه کې استاد ده او دا به هم واوري چې د سوا سره تعلق لرونکي د تعلیم نړیوالې مبارز ملال یوسفزی وایي چې باید د نړیوال مشران د وسلو پر ځای پر تعلیم پیسې ولګوي. د دې پروګرام جوړونکی فرخنده اسد ده. نو راځئ چې ورته غوږ سو. دا تاسو او دا تاندی هلی.
په تاندی هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پېښور پوهنتون د فلسفې د څانګې استاد سمین اپریدی سره خبرې کوو چې وایي یوازې د تعلیم له لارې د پښتنو مسلې هواریدای شي.
مثلا موږ ته را پېښه ده د دې نه وتو لار اوږده دی چې یاره په تعلیم باندې ډېر زیات انویسټمنټ وکړی شي او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې.
او د سواد سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه ملاله یوسفزی د اتلسو کالو شوه. هغه وایي باید نړیوال مشران د وسلو پر ځای په تعلیم پیسې ولګوي.
Today, on my first day as an adult, on behalf of world's children, I demand our leaders, we must invest in books.
د ټولو لومړی رازو د سمین اپریدی خبرو ته. سمین اپریدی د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. هغه په پېښور پوهنتون کې د فلسفې په شعبه کې استاد ده او د قبایلي سیمو د ښځو په مسلو، د دوی په حقوقو او دغلته په تعلیمي ستونزو پی ایچ ډی هم کوي. د خیبر ایجنسی نه په دې تیرو نږدې کلونو کې په زرګونه کورنۍ د پوځي عملیاتو او د بدامنۍ د پیښو له وجې بې کوره کړل شوې. دا چې د بې کورۍ له وجې د خیبر ایجنسی د ماشومانو تعلیم سمرا متاثر شو په اړه یې سمین اپریدی وایي.
دی کې خو دا چې وکتې شي کنه یو خو سکولونو ته خطر هم ډېره زیاته ده. دی کې چې دینو په زنانو استادانو باندې حملې هم شوي دي، هغوی ته دمکیانې هم ملو شوي دي. سکولونو باندې چې دینو حمله هم شوی دي. خو دې کې یو خو اول د دې خبرې جنسه د زنانو ته ټولو ته خو خاص کر زنانو ته ماشومانو ته لکه ډېر سلام کول غواړم. د هغې همت ته چې هغې دې نه باوجود هم خپل همت کړی دی، زنانه تللی دي، سکول ټیچران تللی دي، خپل ډیوټي یې کړی ده. دې نه علاوه ماشومان دي چې دې خپل ماشومان لیږلي دي سکول ته، نو لکه دا خو هغه چې بالکل د ډېر زیات ناموافقه حالاتو کې هم خپل خلکو کې چې کم ریزیلینس دی، کم همت دی، کم حوصله ده، هغه خو هغې خولې ده. خو دا خبره ټیک ده چې بیا هم د دې مسایلو د وجې لکه ډېر زیات په تعلیم باندې بد اثرات پرېوتلي دي، سکولونه بند کړی شي، د خطرې د وجې ډېر زیات دی، مور او پلار نه لیږل غواړي خپل ماشومان، بلکې بیا د اپریشن د وجې چې کله هلته نه دا خاندانونه روزي. د دې غریبانو یو خو دا مسله د خیبر ایجنسۍ خلکو سره چې څه شوي دي، هغه دا چې د دې لپاره داسې څه پراپر یو کیمپ، د دې رجسټریشن، د دې لپاره لکه هغه سهولیات دي لنور نه کړی شولو چې کوم نور آی ډی پیز دغه دپاره ایجنسیز کوم خلکو دپاره چې ورکړی شوي وو. اکثر به دې غریبانان ایون په دې پېښور کې به مونږ قتل د روډ په غاړه به دې ځان ته خیمې لګولې وې، هغې کې به دې رو یا به دې رالل نو دې اچینی کې یا په رنګ روډ یا په نورو داسې ځایونو کې به دې هوسټ فیملی سره ډېره شولو. نو هغه هوسټ فیملی به خپل غریبانان وو، دوی به مسله ډېره شي، د روزګار درک پر نه وو، او دا ماشومان به اکثر غریبانان د کورونو نه راووتل نو دوی به یا خشاک غوندول یا به مطلب لکه خو په کورونو کې کار دپاره به راغلل که یاره ګینې کار هم لګي. نو دې حالاتو کې د تعلیم خو څه سوال هی نه پیدا کېدو، نو په تعلیم باندې یقیناً چې ډېر زیات بد د دې اثرات پرېوتي دي، لکه د دې ډسپلیسمنټ د وجې هم، د دې اپریشن د وجې هم، هلته کې د ملیټنسي د وجې هم. د سکول د اکثر د پرایویټ سکول ماشومان به رونیول چېره ګینې تا پینټ ولې اچولې دی، دا خو غیر اسلامي دی، دا مطلب ګیرولې مشتره دا غیر اسلامي ده. نو لکه دا ټول واقعات شوي دي په دې علاقه کې، او د دې یقیناً چې ډېر زیات بد اثرات پرېوتي دي په تعلیم باندې.
سمین په قبایلی سیمو کې د ښځو په مسلو او حقونو څېړنه هم کوي. دا چې د دوی په نظر کې دا وخت فاټا د ښځو جنکو تر ټولو لویا مسله څه ده، په ځواب کې دا وایي:
خو ټول نه لویه مسله خو زما په نظر کې هم تعلیم هی ده، هم تعلیم سره فکر شعور راځي. بله دا ده چې تعلیم زنانو له د روزګار موقع ورکوي، نو دا ده چې د تعلیم کې ډېر زیات حکومت له پکار دي، او چې کم مطلب ډونرز دي دوی له ډېر زیات دي فاټا ټول مطلب ایجنسیانو کې چې دا کم مونږ لکه دغه ته ایکسټریمزم او دغه ته زمونږ کم مطلب مسله مونږ ته راپېښه ده، له دې نه وتو لار اوږده دی چې یاره تعلیم باندې ډېر زیات انویسټمنټ وکړی شي، او بیا خاص کر د زنانو په تعلیم باندې. ځکه چې یو مور تعلیم یافته وي نو لکه ډېر کم امکان لري چې یاره خدای نه که د هغې اولاد دی داسې دغه سرګرمیانو کې ورنه نوځي چې یاره کې نه هغه د ملک یا د کام دپاره نقصان دی وي. نو دا ده چې تعلیم ډېر زیاته غټه مسله ده. بیا تعلیم سری سری زه دایم چې په دې علاقه کې غربت ډېر زیات دی د زنانو، لکه مجبوري ده داسې چې خلک څنګه وایي چېرې کې قبایلي خلک د زنانو د روزګار او د تعلیم مخالف دي. نو فخلدي بیبي دا که تاسو لاړ شي او دې خلکو سره میلاو شي نو دا به تاسو سره دینه ډېر مخالف یو تصویر مخې ته راشي، ځکه چې هغلته کې غربت دومره زیات دی چې خلک لکه وایي چې یاره ګینې او مونږ په خپلو لوڼو باندې سبق وایو سبا دې ته نوکریانې میلاو شي. نو لکه هغه د فیملي چې کوم آمدن ذریعه ده چې هغه لږه مطلب لږه سیوا شي چېره کې نه هغه آمدن لږ سیوا شي، نو مطلب روزګار که زنانو ته میلاو شي که نه، لکه مونږ وایو چې د زنانو حیثیت ښه شي په خاندان کې او په علاقه کې او په ملک کې، نو دې لپاره دا ډېره زیاته ضروري ده چېره کې دا معاشي طور خود مختاره وي. نو دا له دې سره به دې په دې ته حقوق ملاوېدو کې ولکه دې معاشي خود مختاره ډېر زیات اهم یو کردار ادا کړي.
دا چې په پښتنه ټولنه کې د ښځو د تعلیم سره سره د دوی د کار روزګار په اړه څنګه په ټولنه کې پوهه او شعور پیدا کړل شي، په ځواب کې سمین افریدی وایي:
دیدی که خبره ته زما خپل ژوند مثال درکم. دنه زما خپل نیکه چې دی د تیرا سره وو، مونږ اوه خویندې یو او زمونږ یو رور دی. کله چې به زمونږ په کور کې لکه جی پیدا شولا نو به ټول تاسو ته خو پته ده قبایلي معاشره کې څنګه یې، لکه یو ماتم به زما مور ته به پیغورونه کېدل، خنداګانې به کېدې چې دا زوی نه شي روړی دا هر څه. زما نیکه د تیرا سره خو هغه چرته چې په الک او جینیا کې فرق نه کول هغه ویلې نه زه به خپل لمسی ډاکتران یې جوړوم زه به پروفیسر یې جوړوم او دې خوب سره هغه سره یې د تیرا نه راکوشولو زمونږ د تعلیمونو د نوکریانو دپاره به پېښور ښار کې دېره شولو زمونږ چې خپل که وکتل شي لکه زایم دې تعلیم مونږ له څومره څه راکړل زه لا په سکول کې وم چې زما والد صاحب حق ورسېدو زما مشرانو خویندې سبقونه ویل نوکریانې کولې زما ورور ډېر وړوکی و او مونږ خاندان په خپلو خپو ودرېدلو شکر دی مونږ محتاج نه شولو د ژوند په یو مرحله کې چا ته مونږ لاس پونه نیولو نه چاتره ته نه تربور ته نه ماما ته په خپله چې دی که نه په خپل حیا عزت کې مونږ خپل چې دی نو ځان وساتلو زه ویم چې دی که ډېر لوی کردار زمونږ د تعلیم و او زمونږ د نوکریانو و زه دکه ویم چې زمونږ عزت په دې کې دی زمونږ بقا په دې کې ده چېره مونږ په زنانو باندې تعلیم وکړو زموږ خاندان عزت کی په دې کې دی زموږ د پښتون قوم اوچتوالي لاره یې دغه ده چېره مونږ خپل وړې ماشومانې سکولونو ته ولېږو مونږ هغې له هغه موقع ورکړو چې د هغوی ذهني جسماني نشنما وشي هغې ته د هغې د ترقۍ ورکولو پوره موقع هغې کې مونږ هغوی سپورټ کړو چې هغې ښه فل ډیولپمنټ وشي
سمین دا هم وایي که څه هم د بدامنۍ له وجې د پښتنو په سیمو کې سکولونه ویجاړ شو خو دغه حالاتو د خلکو زړونه د تعلیم تور نه کړل بلکې د خلکو یې له تعلیم سره لا نوره مینه زیاته کړه او همدا وجه ده چې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو شمېره که هغه هلکان دي او که جنکۍ د وخت سره زیاتېږي
خاص لکه زه د دې عوام ته قبایلی عوام ته پښتون خلکو ته پښتنو ته بیا خاص کر پښتنو ښځو ته قبایلي ښځو ته لکه زه دې جرأت داد ورکوم چې دومره مونږ ښځو کې همت جرأت حوصله ډېره زیاته ده لکه ښځې له خدای دا قوت ورکړی دی چې هغه انتهایي غیر ناموافق حالاتو کې هم کار کولی شي او خپل ټارګټ اچیو کولی شي خپل منزل ته ځان رسولی شي نو لکه دا ده چې زنانو په دې سخت حالاتو کې هم راوتي دي او زه د هغې نور د کور نارینو تم زرم چې لکه د داد ور دي چې هغې خپل زنانو له دا دای په شا ودریږي او هغې مطلب هغې سره ولاړ دي او هغې په تعلیم کې او په دې کې چې دی نو ښه دغه ورکوي والا سپورټ والا ورکوي نو دا خبره صحیح ده خو که دې سرې مواقع زیاتې شولې نو زه دا وایم چې بالکل لکه زمونږ د دې علاقې نه به د هر قسمه جهالت د هر قسمه انتها پرسته او د دهشتګردو بالکل خاتمه وکړی شي که مواقع پیدا کړی شولې خلکو کې خپل یو ویل شته خلکو کې ډېر زیات د دې شدید لکه اوس د دې ضرورت او د دې خواهش ډېر زیات دی چېره کې مونږ تعلیم وکړو او د زنانو تعلیم لپاره هم لکه د اهمیت نه اوس مونږ خلکو کې اویرنس ډېر زیات دی خو دا ده چې دې سړي سړي هغې ته مواقع ورکول پکار دي
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته د جولای په 12مه نیټه د تعلیم د مبارزې او د سولې نوبل جایزه ګټونکې ملاله یوسفزی 13مه کلیزه وه هغې خپله دغه ورځ په لبنان کې د شام د بې کورکل شوو جنکو او ماشومانو سره تیره کړه او هلته یې د دوی لپاره د یو سکول پرانیسته وکړه په دغه وخت هغې وویل نن د یو بالغه کس په حیث په لومړۍ ورځ دا د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې باید دوی په وسلو د پیسو لګولو پر ځای په تعلیم پیسه ولګوي
On my first day as an adult, on behalf of world's children, I demand our leaders, we must invest in books instead of bullets.
دغلته د شام جنکو سره ملالې د خپلې کلیزې کې کټ کو او هغې ورته د سالګرۍ مبارکي ورکړه دې نه وړاندې ملالې یوسفزی د جولای پر 8مه نیټه په نړیوالو مشرانو غږ کړی و چې دوی خپل 8 ورځنی پوځي لګښت کم کړي او دا پیسې د نړۍ د ټولو ماشومانو په وړیا تعلیم خرج کړي د ملاله یوسفزی د خیر ښېګڼې نړیواله اداره ملاله فنډ وایي چې د ماشومانو د وړیا زده کړو لپاره هر کال د 9.5 بلیونو ډالرو اړتیا لري دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خپرونه چې تاسو واورېده زه فرخنده اسد درنه اجازت غواړم د خدای په امان
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هیلې
په پاوکم 11 بجو
حجره
په یوه نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پاوباندې دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنګونه
په درې نیمو بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.